درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د دلوی 19 او د میلادي 2020 د فبروري 1. پاکستان پر ډیورن کرشه د اصغن سیمه او دیوال د بشپړولو په درشل کې دی. د دواړو خواوو اوسیدونکي وایي له دې سره یې ستونزې زیاتې شوي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. هند به نن افغانستان ته 15 لکه ډوز کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لکه ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری آزادی رادیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
ټاکل شوی دغه واکسین په لومړي ګام کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي، له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لکه ډوز واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لکه افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام ورسوي. دا ویزه حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه هیوادونو کې د امریکا له پوه سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوه سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړې او نورو برخو کې کار کړی دی، د ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ټرمپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوی دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې شزی له دې وروسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته ولاړ شي او یا هم FM رادیوګانو ته ټلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی، تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کوم انجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه، نو کورنۍ به 10,000 روپۍ جریمه کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خبرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باچوړ یو ځای مشر سید الرحمن جرګې ته د وینا پر مهال د دې بندیز اعلان کوي او د غرازوي لدی وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمه ته نه پریښودل کیږي. پرون د باچوړ مرستيال کمشنر په یو اعلامیه کې ویلي پر شزو د بندیزونه د حقوقي له بشري حقوقو سرغړونه ده. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د حوثیو ورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایدن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ پای ته ورساو. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلای کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ش کېدو اغیز وکوي چې دا مهال د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیه کې چارواکو د بندي شوی سیاسي مخالف الکسی نوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی دی، سره لدې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرسبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او دغه ځای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه یو، هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 0، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 0.
زمو شخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر په منځنۍ چپه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري و بجی او و دقیقې شوي. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتونوي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي.
دواړو غړو ولسونو باندې پورزنی ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کال باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل یې وایي ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکو د شزینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتی وزه خه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوجدو کې کټاراو ازغن سیم نصب کړی دی. د چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلی او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونه کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي رادیو ته وویل
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو په ډیر آرامه توګه باندې کول شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي. د ډیورن کرخي غي غاړې ته د غي غاړې ولسونو به خپل مالونه دی خو تر اړول په غم خاده کې له بل سره شراکت کو، نو دا ټول لمنځ تللی.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډیر پارزانه به تمامید خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځم ډیره په ګرانه بیه باندې تمامي. همدارنګ نور ځمکې د خلکو جیدادونه د هغه ته لاسرسی نه کیږي، د غم خاده کې شرکت نشو کولای.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې ویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولې او تراتلونکې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبد الیوسف آزادی رادیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټیکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولای. پر سوداګرو سربیره عام خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازیو اوسیدونکي انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون ای خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مو سره یو یو. وای چې دغه غزان سیم تیر شوه دی، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیوران تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن نه 1928 کال مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه و چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز په نوې ډیلی کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 1.9 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ابتدایي محکمه درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر 10 کلونو په زیات بند او د اخیستل شویو بډو په پریکولو توران کړل. دا سناتوران 13 میاشت په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالر او رشوت په تور نیول شوی وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمه پریکړه غیر عادلانه بولی. نور حل په دې راپور کې
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشته وکیل
پانننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کې هر یو پلس وکلونو او یو میاش بند او پګړه توګه د 3000 امریکایي ډالرو پګړه پرې کولو چې په بډو کې اخیستی و محکمه کړل.
خو دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزای د محکمه حکم غیر عادلانه بولی.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی دیتر لودلا او محکمه پرته له جمعوری ده معلوماتونه و همه جانبه تحقیق له و سیرنه نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمه ده ورلیگلی ده و محکمه هم په همده خلا و معلوماتی که تصمیم ونیوله و تا تصمیم غیر عادلانه ده. من به قناعت نلرو.
ښاغلی عرب زایبایی موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې د درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایداتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 1 نیټه د غوښتل شویو 6000 ډالرو د 3000 ډالرو د اخیستو پر مهال ونیول شول، خو لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدي په 8 نیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داس حال کې د چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خرواله او شپږ نور همکارانی هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د $15,000 په پرې کولو محکوم شول.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
Stars and Stripes باندې یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیارډونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پاوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارډ ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. Stars and Stripes رسپانی په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یو افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویورک ټایمز رسپانی بیا په افغانستان کې د بې وزلو خلکو له لوري د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د رسپانی پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډیر تود سوی. رسپانی د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بې وزلی بللې. نیویورک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لمړنۍ روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بې وزلو څخه پښتورګي په بیا اخلي. د ورځپاڼې لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بې وزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو شونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویورک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورسپانې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کاروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 20 کلن کاروندګر اوریدل و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیا اخیستل کیږي.
په مسار شریف کې د یو نه کلن کوچنی له تشتول کېدو سل ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ژمنه کړې و چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 15 ورځو کې د انسان تشتونکو له منګلو خوشي کړي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه عملي شوې نه ده. په دې موضوع له سیمې راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سلو ورځې وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولای شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشکولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. لبد مرغه تر اوسه نه دی بریالي شوی. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا و. د اختطاف قضیه اوس بل لوري او رنگ نیولې.
خو هغه کسانو چې د بلخ والی د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې د وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټاکنه دی. نور حل له غزنی څخه.
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمنده نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډیره مهمه موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د شزو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو لامل دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې شزي استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د شزو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې شزي په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا وایرس او د تروریزم ارتباط ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. تفصیلي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختري جوت امکان برابر شوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاد تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې شوې دي، خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هېواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هېواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې، خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نویس پرک په لور ګام واخیست او د یوالي حکومت جوړ کړ. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللی او عام خلکو د ترابلس په سړکونو کې هرکلای کړی دی. په دې اړه اسد الله الدین راپور لري.
په لیبیا کې د یوالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخوانی واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لسکلنو ګډوډۍ وروسته د واک د لیک په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام له مخې چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا له لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشران دنده لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 اویا غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفاني ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواوو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټه په ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولو شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر 21 ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
د همدردی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوې ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلي سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د سیسمو ژغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او په مزنې سپه 12 پښ دی او اف ام 3.15 سپاوري.
د ژوند رنگونه
په لومړی کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل؟
اغه لومړی نظر قران عظیم شان حکایت کړی دا د قربانی موضوع و، چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ قربانی کوله. نو حابیل چې د قابیل خوانه وژل شو، هغه خپل نظرانه الله ته وړاندې کړ چې هغه یو ذبیحه وله یا حلال دل دی او پسوله. ځین خلکو خواګه به نظر ول، ځین خلکو به عبادتونه به ځان باندې نظر کول.
یو شمیر کسان له ډیرو سخت ستونزو سره مخ کیږي، بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي، مګر کله چې هغه سختي خلاص شي بیا هغه نظر نه ورکوي. دا څنګه؟
او دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله هغه سختي راسي هغه غټ غټ شیان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختي ختمه شي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهور قصه د خلکو ترمنځ ده چې ونه سر سړی بند شوی او لاندې راکته کېدلو ته سترګې اخیستې ولې آیا ډارېده، و خدای کله دی ونه دراکته کوم اوخ به خیرات کوم. بیا چې نیمای دي تنی تر اورس وای غوای خو باتمن خیراتم، بیا به پس خیراتم. کله چې تنی بیخ تر اورس دی وای چر خو به خیراتم خیراتم. بیا نو اخر کې چې کله خصه یم چې تراغه وای نه چرګه ده نه پرګه ده نه ده
یعنی د اسلام کې ګناه نه لري
ولې نه دا ګناه لري اسلام د دې عمل ته د ګناه عمل ویلای دا ځکه د غ نظر عبادت د دې پوره کول واجب دی او قران شان امر کړی ول یوفو نذورهم دوی باید خپل نظرونه پوره کړي
ځینې کسان بیا وایي چې کله کې څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا ک فلانای کار وسه زبا پسال علوم وایدا په خدای باندې یو نو شرط کې خودل دي د خبر څنګه ده
انا اصلا نظر پیغمبر رسول الله نظر وای بخیل نه مال را وستل دي چې خدای بخیل نه مال را باسي په خپل رغبت سره نه ور کوي او دا خدای ته دغه یو څه په خپل ځان باندې شرط کې خودل دي خدای باندې نه دي چې الله کا پلانای کار مو څه زبا دغه کار کوم
ډیر مننه استاد
سلامت اوسې مخارک
تاسو ازادي رادیو اوري او مننه چې ازادي رادیو اوري دا ازادي رادیو خبرونه دوام لري وسهم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر.